السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې. خلاند خبری برخه کې به واوري چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا په خپل غونډه کې د افغانستان پر وضعیت هم خبري کوي. خو راځي چې د خبرونه د دې سات په خبرونو پیل کو. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران خپل غونډه کې پر افغانستان هم خبري کوي. سعودي عربستان د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري او فوق العاده غونډه جوړوي او د ایران د اټومي تړون په اړه پرون په ویانا کې خبري پیل شوه. بشپړ خبرونه. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به نن په غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبري وکړي. په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې چې د لاتویا په پلازمینه ریګا کې جوړیږي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم ګډون کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې بلینکن تیره شپه ریګا ته روان شو. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ ویلي چې په افغانستان کې د پخواني حکومت او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو د دړې وړې کېدو په اړه یې یوه هر اړخیزه څیړنه پیل کړې تر څو له درسونو یې دا تړون په راتلونکي کې کار واخلي. د ناتو ماموریت په افغانستان کې د 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو پر روزنې، ملاتړ او هغوی ته په سلام مشورو ورکولو څرخېده چې د روان کال د اګست په 1 پای ته ورسېده. سعودي عربستان پرون اعلان وکړ چې د افغانستان پر وضعیت د اسلامي همکارۍ سازمان فوق العاده غونډه جوړوي. د سعودي عربستان حکومت وایي هیله لري چې دا فوق العاده غونډه به پر کلیدي اصولو د ګډ دریز د غوره کولو لپاره فرصت برابر کړي. دوی وایي دا فرصت به هم رامنځته شي چې افغانستان د بهرنیو له لاسوهنې پرته د یووالي، ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت، ثبات او امنیت لور ته مهم ګامونه واخلي. سعودي عربستان وایي د افغانستان خلک په ژمي کې له خرابېدونکي ناوړه بشري وضعیت سره مخ مخ دي. میلیونونه افغانان، ښځې، ماشومان او نارینه د خوراکي موادو، درملو او سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هیواد د اسلامي همکارۍ سازمان له غړیو، نړیوالو موسسو او فوق العاده غونډې ته له بلل شویو هیوادونو غوښتي چې له افغانانو سره په دې سخت حالات کې مرسته وکړي. بلورتا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم تیره شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، اسلام آباد تیار دی چې د دسمبر په 18 د دې غونډې کوربتو بوکړي. خاغلی قریشی په دې اړه ویلي،
سعودي عربستان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې د تنظیمولو مسؤول یو مهم ابتکار اعلان کړی چې د افغانستان د وضعیت په اړه د دې سازمان د وزیرانو یوه فوق العاده غونډه راوبولي. پاکستان د دې ابتکار ملاتړ کوي او دغه راز مو وړاندیز کړی چې د روان کال د دسمبر په 18 په اسلام آباد کې د دې غونډې کوربتوب وکړو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان مسؤلیت دی چې په اوسنی بشري وضعیت کې د افغانستان ملا وروتړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف وایي په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی. دغه ادارې د جنوبي آسیا په اړه په هغه راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت بحراني ځکه دی چې د ضروري روغتیايي موادو، تغذیې او د روزنې د خدمتونو په وړاندې کولو کې چارې له جدي ننګونو سره مخامخ دي. دا چاره د وچکالۍ له امله، د خوړو د شدید نمسونیت له امله نوره هم پیچلې شوې. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو خبرداری ورکړی چې د افغانستان 95% وګړي کافي خواړه نه لري. شاوخوا 22 میلیونه وګړي یې د خوړو له کمښت او شاوخوا 9 میلیونه یې هم له قحطۍ سره مخامخ دي. د ایران د اټومي موافقې د احیا په اړه خبرې پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیل شوې. دا لکه چې ابراهیم رئیسی د ایران د ولسمشر په توګه کار پیل کړی دی، د دغه هیواد د اټومي موافقې پر سر لومړنۍ خبرې دي. په دې خبرو کې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مرستیال انریکی مورا، د ایران د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي مرستیال علي باقری کنی او د څلور جمعیو ډلې غړي ګډون لري. په خبرو کې د ایراني پلاوی غړي نوی مرکچان دي چې د حسن روحاني د حکومت په مهال یې پر اټومي موافقې انتقادونه کول او هغه د ایران په تاوان بلله. په ایراني پلاوی کې ډیر ستنه شامل دي. د یو جمع څلور یعنی د بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې د پلاوو پر رئیسانو سربیره په ویانا کې د دغو هیوادونو سفیران او د 5 هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو استازي هم ګډون لري. او د پولان ولسمشر خبرداري ورکړی چې ښایي د بیلاروس چارواکي د پولان په پوله کې د یو بل بحران درامنځته کولو لپاره نور افغان کډوال پولې ته راولي. پولانډ تور لګوي چې بیلاروس سلګونه کډوال په لاریو کې د پولانډ تر سرحد راولي او بیا یې هڅوي چې په غیر قانوني ډول د پولانډ خاورې ته ننوځي. د پولانډ ولسمشر اندریجی دودا پرون د ګاونډي هیواد هنګری په پلازمینه بوداپست کې خبریالانو ته وویل د بیلاروس په پوله کې د پناه غوښتونکو بحران د دغه هیواد د چارواکو له لوري په لوی لاس جوړ کړی شوی دی. د زیاته کړه که د بیلاروس چارواکي وغواړي چې دې ته ورته بل کړکیچ جوړ کړي، دوی به د هوا له لارې له افغانستانه نور کسان راوغواړي. دودا په عین حال کې وویل چې که بیلاروس داسې وکړي نو د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د اروپایي اتحادیې له سخت غبرګون سره به مخامخ شي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو او دغه راز د اف ام په 3.5 څپو په اکثرو لویو ښارونو کې خپرونې لري. راځو د دې خپرونې د خبري برخې لومړی مطلب ته. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به نن او سبا د افغانستان په اړه خبري وکړي. د ناتو عمومي منشي ویلي چې په دغې دوه ورځنۍ غونډه کې به په افغانستان کې د ناتو د ترسره شوي ماموریت پر څرنګوالي خبرې وشي. ینز ستولتنبرګ ویلي چې د افغانستان د پخواني حکومت او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو له نړېدو وروسته یې په دې هیواد کې د ناتو د ښکېلتیا په اړه یوه هر اړخیزه څېړنه هم کړې چې د پایلې به یې په نننۍ غونډه کې وڅېړل شي. تفصیل یې د نوریاس نوري په راپور کې.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د لتویا په پلازمینه ریګا کې پیلېږي چې افغانستان هم په اجنډا کې دی. د ناتو غړي هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ناتو د څو کلونو د ماموریت یوه ګډه ارزونه وکړي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیلېدو مخکې وویل چې په افغانستان کې بیا واک ته د طالبانو رسېدل د افغانستان د خلکو او ناتو لپاره غمجن
وو. وزیران د افغانستان په اړه هم بحث کوي. په اگست میاشت کې د افغانستان د حکومت او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو له نړېدو وروسته ما په دې هیواد کې زموږ د ښکېلتیا په اړه یوه هر اړخیزه ارزونه پیل کړې ده. د طالبانو بیا راتګ د افغانستان د خلکو لپاره غمجن او هغه د دې سبب شو چې زموږ ټولو زړه مات شي. ناټو افغانستان ته لاړه تر څو زموږ پر هیوادونو د تروریستي حملو مخه ونیسي. د 2000 میلادي کال د سپتمبر د 11 د بریدونو وروسته له افغانستانه زموږ پر هیوادونو هیڅ تروریستي حمله نه ده شوې.
چې دغه راز وویل چې دا باید ومنل شي چې نړیوالې ټولنې هغه هدفونه چې د تروریزم سره د مبارزې لپاره یې ټاکلي وو هغه ترلاسه کړي دي. خو ستولتنبرګ زیاته کړه چې د افغانستان له ماموریت څخه زده کړې هم ترلاسه شوې دي.
تمه کوم چې د بهرنیو چارو وزیران به په افغانستان کې زموږ پر ښکېلتیا بحث وکړي. په راتلونکي کې د بحران په مهال د عملیاتو د مدیریت لپاره هم دقیق درسونه پنهخه کړي.
ناتو د 2003 کال په اګست کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري له ایساف څخه ترلاسه کړه او په دې توګه یې په دې هیواد کې د تروریزم په وړاندې د جګړې مشري ترلاسه کړه. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ محارب ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسید او د امنیتي چارو مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شو. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په نږدې 40 کلن ماموریت کې نږدې 3600 پوځیان وژل شوي، 2648 امریکایي سرتیري او نور د نورو هیوادونو پوځیانو. میلیاردونو ډالر هم په افغانستان کې مصرف شول. خو د دغو هڅو سره سره د افغانستان د حکومت او د دې هیواد وسلوالو ځواکونو د دړې وړې کېدو مخه ونیول شوه. بلاخره د ناتو ځواکونه د اګوست په 1 د کابل هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو لپاره د 2 عملیاتو وروسته په بشپړه توګه له افغانستان ووتل او په دې توګه یې په دې هیواد کې نږدې 40 کلن پوځي حضور پای ته ورسید. دا د ناتو په تاریخ کې له اروپا بهر د دې تړون تر ټولو لوی او اوږد پوځي ماموریت و.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام په کابل کې شاوخوا 3000 کورنۍ ته چې د افغانستان سخت بشري بحران ځپلي د نغدو پیسو مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو خوړو پروګرام د دوشنبه په ورځ ویل چې هر کورنۍ ته 1000 افغانۍ چې 400 ډالر کېږي ورکړي دي. له دغو اړو کسانو سره دغه نغدې مرستې داسې مهال کېږي چې ملګرو ملتونو او مرستندوی موسسو خبرداری ورکړی چې پر روان ژمی کې به د افغانستان د ټول نفوس نیمایي وګړي له لوږې سره مخامخ شي. په عین حال کې په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په دوحه کې د طالبان او امریکایي پلاوو د خبرو یو مهمه موضوع هم ده. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
مشکل داریم زیاد مشکل از من گزاران
مشکلات لرو زیاد سخت ده په مشکل گزاران کوو په مش خو تیر است و خونه په هیجو چې د اولادونو راتلونکي به متڅنګوي.
دا یوازې ذاکره نه ده چې مرسته ته اړه شوې، بلکې دلته په کابل کې د مرستې د اخیستو لپاره په قطار کې دی ولاړو ټول خلکو هم دا حال دی. عظیم الله فضلیار چې اړو کسانو ته د مرستو رسولو دنده لري فرانس پرس آژانس ته وویل چې په کابل کې شاوخوا 3000 هغو کورنیو ته چې سخت مرستو ته اړ وي د خوړو د نړیوال پروګرام نغدي مرستې ویشلې دي. هرې کورنۍ ته 1000 افغانۍ ورکړل شوي چې پرې د ژمي لپاره د سون مواد یا خواړه واخلي.
خواړه خو یوازې خواړه دي، خو په پیسو مثلا کولی شي په ژمي کې لرګي واخلي یا په پیسو خپله بله هر اړتیا پوره کړي.
ذکر چې د خوړو د نړیوال پروګرام نغدي مرسته ترلاسه کړي، دغه راز د خوراکي موادو د بیو له زیاتوالي هم سر ټکوي.
قیمتي ده، یوه بوجي اوړه په 2500 افغانۍ اخلو چې زموږ د 15 ورځو لپاره بسنه کوي. د خدای په فضل کورنۍ مو لویه ده، نسو کولی اقتصاد مو وچلو. یو زوی مې دی چې د کمپیوټر کار کوي او د ورځې 200 ګټي، خو زموږ لپاره بسنه نه کوي.
د ملګرو ملتونو مرستن دوی ادارو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د 8 میلیون وګړو له نیمایي زیاتې را روان ژمی له لوږې سره مخامخ دي. بسانه چې له خپلې لس کسیزې کورنۍ سره اوسي او د مرستې د اخیستو لپاره په قطار کې ولاړه ده، فرانس پرس آژانس ته ویلي چې لومړی غواړي په دغو پیسو خواړه واخلي چې له لوږې مړه نه شي. دا وایي هېڅکله یې هم تصور نه کوو چې یوه ورځ به دلته په قطار کې درېږي او مرستې ته به لاس غځوي. د ښاغلي فضلیار په وینا په کابل کې له 2000 تر 10000 پورې کورنۍ په نښه کړي چې مرستو ته اړتیا لري. د راپور له مخې له ډېرو هغو کورنیو سره چې د پیسو مرسته شوې هغه کورنۍ وي چې سرپرستان یا هغه کسان چې د کور خرڅ برابراوه د طالبانو له واکمنېدو وروسته بېروزګاره شوي دي. د فرانس پرس په لیکنه افغانستان چې بودیجه د مخکینی د امریکا ملاتړي حکومت په مهال تر 50% له نړیوالو مرستو تمویلې ده، له انفلاسیون او له پراخې بیکاری سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په روان ژمي کې د یوه بشري ناورین د مخنیوي لپاره د افغانانو سره عاجلې مرستې وکړي. له افغانانو سره د بشري مرستو موضوع په دوحه کې د طالبانو د حکومت او د اروپایي ټولنې د پلاو ترمنځ د تیرو 2 ورځو د خبرو یوه اساسي موضوع وه. دا هغه موضوع ده چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا پلاوی هم پرې خبرې کوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون ناوخته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې په دوحه کې پیل شوي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. تر دې وړاندې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي و چې په دې خبرو کې به چې د دوی له لورې مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د امریکا له لورې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست کوي، د دواړو خواوو پر غوښتنو او اندېښنو ژور بحثونه وشي. د هغه په وینا له امریکایي لورې سره د طالبانو د خبرو یوه اساسي موضوع د افغانستان د بانکي شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني ازادېدل دي چې متحدو ایالتونو واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته کنګل کړې ده.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 2 2 12 6 4 1 0.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د دې خبري خپرونې یا د دې خبري مسایلو پای ته ورسېدو. اوس هم راځو